خبری در کمتر از یک ساعت دیگر. همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشئ. قدم نوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام کړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. هغه الوتکه چې له جرمني د افغان کډوالو درېمه ډله لېږدوي پرون د ورځې ناوخته د جرمني د مونشن هوایي ډګره د کابل پر لور روانه شوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساعتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستور وویل روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم غوښتي دي چې د جنیوا د سولې د خبرو په مهال له بمباریو لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. هغه الوتکه چې له جرمني د افغان کډوالو درېمه ډله لېږدوي پرون د ورځې ناوخته د جرمني د مونشن له هوایي ډګره د کابل پر لور روانه شوه. ویل کېږي چې په دغه الوتکه کې اتلس تنه چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي بیرته افغانستان ته استول کېږي. پولیسو وویل چې د دغو کسانو د ایستلو په وړاندې د اعتراض لپاره په هوایي ډګر کې شاوخوا 2500 کسان راټول شوي وو. له دې مخکې جرمني له افغانستان سره د شوې موافقې له مخې دوه ځلې په لسګونو افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي. د جرمني مخالفو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو مدافع ډلو له جرمني د کډوالو پر ایستلو انتقاد کړی او استدلال کوي چې د افغانستان اکثر سیمې امني نه دي چې دغه پناه غوښتونکي بیرته ورواستول شي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د دفتر رئیس پیټر التمایر له جرمني د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو له ایستلو دفاع کړې ده. د یو بل خبر له مخې جرمني څارنوالان وایي چې له هغو معایناتو وروسته څرګنده شوه چې هغه افغان چې د یوې جرمني په وژنې او هغې ته د بدلمنۍ په ور اړولو تورن دی په عمر پوخ دی. د فریبورګ د ښار څارنوال مایکل مایچتل وویل د ده دفتر ته د څو معایناتو نتیجې رارسېدلي چې پکې معلومیږي چې حسین 22 کلن دی. پخپله حسین ویلي چې دی 19 کلن دی. مایچتل د چهارشنبې په ورځ اسوشیټد پرس آژانس ته وویل که چېرته حسین د 19 کلنې نجلۍ د وژلو او پر هغې د جنسي تیري په تور مجرم وپېژندل شي او قانوني عمر ولري په عمري حبس به محکوم شي. ماریا لادن برګر د طب پوهنځي محصله وه چې د تېر کال په اکتوبر میاشت کې وژل شوه. بیا د دسمبر په میاشت کې د نجلۍ د وژلو او پر هغې د تجاوز په تور د حسین په نوم یو افغان ونیول شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساعتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال میکنه.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان د حکومت دغه هڅې هرکلی کوي. دا ډول اقدامات کولی شي چې په افغانستان کې د قانون له برلاسه کېدو سره مرسته وکړي. همداراز د معافیت د فرهنګ په له منځه وړلو کې مرسته کوي. د جنرال دوستم اوو ساتونکي پرون لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شول. د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچی تور پورې کړی چې د لندۍ په 15مه د جنرال دوستم په امر په جوزجان کې ونیول شو او د هغه په امر ساتونکو د ته د بدلمنې دی ور اړولو هڅه وکړه. د احمد ایشچی له تور نه راوروسته د جنرال دوستم ساتونکو محکمې ته نه حاضرېدل خو د سېشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم کور محاصره کړ او یو ورځ وروسته د هغه ساتونکو لوی څارنوالۍ ته ورغلل. د تورخم او چمن لارې لا هم تړلې دي. نږدې یوه اونۍ وشوه چې پاکستان پر دې پولو د خلکو د تګ راتګ مخه نیولې ده. په سلګونو موټر او په زرګونو کسان د افغانستان او پاکستان خواته د لارې پرانیستو ته انتظار دي. پاکستان پرون د تورخم دروازه د لنډې مودې په مخه پرانیستله خو یوې ناوې ته یې اجازه ورکړه چې د افغانستان خواته واوړي او بیرته یې لاره بنده کړه. په تېره نږدې یوې اونۍ کې چې پاکستان پورې تړلې 250 افغانان چې د کډوالۍ اسناد نه لرل له خپلې خاورې ایستلې دي. په پاکستان کې له یو لړ چاودنو وروسته اسلام آباد د تورخم او چمن پولې وتړلې. پاکستان تور پورې کړی دی چې دا چاودنې هغو ترهګرو کړي دي چې په افغانستان کې ډېره دي. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړي دي چې دوه یې ګټلې دي، یوه یې بایللې ده. افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې پنځه یو ورځنۍ لوبې کوي. که چیرې سبنۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپله کړي، خو که چیرې زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړله د یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ به مساوي شي او پنځمه لوبه بیا ټاکونکې شي. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. دغه عملیات وروسته له هغې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو په یو شمېر حملو کې په دې هیواد کې له سلو زیات کسان ووژل شول. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پلي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشه او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. پاکستان په سند کې پر صوفي زیارت د اسلامي دولت ډلې د ځان وژونکي حملې په ګډون چې لږ تر لږه نوي تنه پکې ووژل شول، د تېرې اونۍ د یو لړ حملو له امله د تیارسۍ په حال کې دی. د سند له حملې مخکې د طالبانو یو ځان وژونکي د فبروري په دیارلسمه په لاهور کې په چاودنه کې دیارلس کسان ووژل. په دې سربېره پاکستان د یو شمېر نورو حملو شاهد هم و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وویل چې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیمه غوښتي دي چې د جنیوا د سولې د خبرو په مهال له بمباریو لاس واخلي. د مستورا د چهارشنبې په ورځ دا خبره هم وکړه چې د سولې موافقې ته رسېدل آسانه نه دي.
We are going to give it a serious try. This is the fourth round, as you know.
موږ یو بل مهم چانس ورکو، لکه څنګه چې پوهیږئ دا څلورم ځل دی چې په جنیوا کې دا خبرې کیږي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې موږ غواړو د سوریې خلکو ته یو بل چانس ورکړو، ټولو ډلو ته، تر څو د خبرو له لارې د ستونزو حل لاره پیدا کړي. د مستوره زیاته کړه چې روسیې په ښکاره د سوریې حکومت دا خبره کړې ده چې د سولې د خبرو په مهال له پوځي هلو ځلو لاس په سر شي. په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې خبرې نن پیلېږي. د دې خبرو منځګړیتوب ملګري ملتونه کوي. دا په نږدې یو کال کې لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه د دې خبرو منځګړیتوب کوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د منځنۍ آسیا دریو هیوادونو ته سفر وکړي. د روسیې د ولسمشر یو سلاکار یوری اوشاکوف وویل پوتین به د فبروري په 28مه قزاقستان او تاجکستان او په 28مه قرغزستان ته ولاړ شي. د اوشاکوف په وینا په دې سفر کې به د روسیې ولسمشر دغو دریو هیوادونو مشرانو سره په دوه اړخیز 25 کلنو اړیکو خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو سره قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان لومړي درې هیوادونه وو چې خپلواکي یې واخیسته. او د ترکیې دفاعي چارواکي وایي د ترکیې پوځ هغه اصول بدل کړل چې پخوا ښځو ته اجازه نه وه چې د کار په وخت پوړنی په سر کړي. یوه ترکی چارواکي د چهارشنبې په ورځ په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کېږي وویل له نویو اصولو سره سم ټولې پوځیانې او د حربي ښوونځیو زده کوونکي کولی شي چې له پوځي یونیفورم سره ټیکري په سر کړي. د ټیکري د په سر سرولو بندیز تر دې مخکې په پوځي دفترونو، ملکي دفترونو، سمندري ځواکونو او پولیسو کې لرې شوی و. په ترکیه کې د پوړنې پر سرولو له اوږدې مودې ایسی بندیز لګول شوی و، خو د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند د دغه ډول بندیزونه ورو ورو لرې کړ. د عدالت او پرمختګ ګوند له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واکمن دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي.
هغه وخت ټوله بریا ترلاسه کېدی شي او موږ خپل ځای راترسره شو چې په پاکستان کې د وسله والو مخالفینو روزنځایونه له منځه لاړ شي او هلته په دولت لخوا نور تروریستي ډلې ملاتړ نه شي.
پاکستان هم ویلي چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره امن نه ده او دوی نشي کولی په ډاډه زړه پرې سفر وکړي.
دلته امنیت 100% خراب ده. همیش دپاره طالبان په دغه لاره باندې ولاړ وي. خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي.
په کندهار کې پرله پسې ورښتونو بیا خلک ډېر هیله من کړي چې نوی کال به سمسور کال وي.
موږ بالکل خوشحاله یو ځکه بارانونه خو بادي ده نه. اما دغه کشته غټلري اما لاروی ته غټلري ام وبو ته غټلري.
د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې مو دا ځل د امانی دورې د خار جوړولو پروګرام ته کتنه کړې ده.
کله چې استقلال ترلاسه شو ال حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني، نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ.
کور مودان چې ازادي رادیو اوري د افغانستان اجرائیه رئیس لمند چې له طالبانو سره به سوله وشي، خو عبدالله په ورته وخت کې ټینګار کوي چې په پاکستان کې باید ترهګرو ځالې لنګې شي. اجرائیه رئیس دا خبره وروسته تر دې په کابل کې وکړه چې اسلام آباد په لسګونو کسان له افغانستان غوښتي دي او افغانستان د یو شمېر کسانو او ځایونو لست بیا پاکستان ته سپارلی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره به همداسې سوله وشي لکه څرنګه چې له اسلامي حزب سره شوې ده. عبدالله له طالبانو سره د احتمالي سولې خبره په کابل کې د اروپایي پارلمان له پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ د کتو پر مهال وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې سمې سولې ته د رسیدو لپاره د پاکستان همکاري شرط ده تر څو په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
اروپایي سولې له پارلمان سره اجرائیه رئیس وویل چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي، اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په تنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي، په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي، اما تر هغو چې دغه ملاتړ هلته موجود وي ډېر چانسونه به نه وي چې موږ د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغه نتیجه ترلاسه کړو کومه نتیجه چې موږ د حزب اسلامي سره په خبرو کې ترلاسه کړو.
د اسلامي حزب ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري په دوو اونیو کې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. له اجرائیه رئیس سره د خبرو پر مهال د اروپایي ټولنې پلاوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې د اروپایي ټولنې د ماموریت برخه ده او خپلو هڅو ته به په دې برخه کې دوام ورکړو. د افغانستان اجرائیه رئیس په یو بله کتنه کې پرون چې هغه هم په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه د ناټو د ګډو عملیاتو له قمندان جنرال سلواتوري فرینا سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه دي د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې شي. وروسته تر دې چې تېره اونۍ په پاکستان کې څلور چاودنې وشوې او پکې تر سلو ډېر کسان ووژل شول، اسلام آباد کابل ته د شپږ اویا کسانو یو لیست وسپاره تر څو دا کسان پاکستان ته تسلیم شي، او تر دې وروسته روانه اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پنځه اتیا کسانو او د دوه دېرش مرکزونو نمونه یې پاکستاني لوري ته سپارلې دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به همکاري وکړي، خو افغان سفیر وایي چې موږ د اسلام آباد عمل ته انتظار یو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان له پلاوي سره همداراز د ناتو د ګډو عملیاتو له قمندان سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د ترهګرو ځالې باید په پاکستان کې له منځه ولاړې شي. د ناتو قمندان او د اروپایي پارلمان غړو د افغانستان د اجرائیه رئیس غوښتنې ته څه ځواب درلود؟ د اجرائیه ریاست له مرستیال ویاند جاوید فیصل څخه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د اروپایي پلاوي د نظر پوښتنه کړې ده. ښاغلي فیصل په ځواب کې وویل
د هغوی بحث دا و چې د اروپایي ټولنې لپاره افغانستان کې امنیت، سوله او اقتصادي پراختیا د لومړیتوب په توګه مطرح دي، او دوی به په دې برخه کې ټولې هڅې وکړي تر څو په افغانستان کې دغه ګډې موخې ترلاسه شي.
اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د ناټو د مشترکو عملیاتو له قمندان سره په کتنه کې هم دا خبره کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړه باید د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې شي. ناټو هم په دې برخه کې اجرائیه رئیس ته کوم اطمینان ورکړی ده چې دوی به څه هلې ځلې کوي او که نه؟
بله، اجرائیه رئیس هم د ناټو د ګډ عملیاتي مرکز د قمندان سره هم لیدنه درلوده، له هغه سره هم د تروریزم پر ضد د مبارزې پر موضوع باندې بحث وشته، او اساسي بحث دا و چې په دې جنګ کې هغه وخت ټوله بریا تر لاسه کېدای شي او موږ خپل ځای را تر ځای شو چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو روزنځایونه له منځه لاړ شي او هلته په دولت له خوا نور تروریستي ډلې ملاتړ نه شي. ناتو یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړې دوی تر هغو پورې چې د افغانستان او ناتو ګډ هدف چې د تروریزم له منځه تګ دی دا هدف ترلاسه کېږي ناتو به د افغان ځواکونو سره په نظامي او ملکي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او تلاش پر دې کېږي چې د همکارۍ یو نوی کلاوته چې هغه بهتره پړاوي داخل شي.
په داسې وخت کې چې د افغانستان او پاکستان روابط په وروستیو کې کړکېچن سوي دي او زیات خراب سوي دي، افغانستان څرنګه د توقع لري چې د پاکستان دننه به د تروریستانو ځالې له منځه وړل کېږي؟
شکه مشکل ته وګورو باید ډېر هیله مند ونه اوسو دې بحث، ځکه چې یو بل بحث چې منطق لري هغه دا چې د تروریزم ملاتړ وي بنا کله چې هغوی ملاتړ کوي ډېر باید انتظار ونه لرو چې د هغې ډلې پر ضد بېرته اقدام هم وکړي. اما چونن دا د سیمې او نړۍ یو ضرورت دی چې تروریزم له منځه ولاړ شي، فهم افغانستان ته امن کې، فهم پاکستان ته امن کې شي، نو زموږ توقع به د یو مسؤول دولت په توګه دا وي چې پاکستان ته دې برخې اقدام وکړي، ځکه تروریزم نن یوازې زموږ ستونزه نه ده، صحیح ده چې موږ اصلي قربانیان یو، نن د افغانستان تر څنګ د پاکستان ستونزه هم ده، د نړۍ ستونزه هم ده.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید اف فیصلو چې د اروپایي پارلمان او د ناتو د ګډو عملیاتو له قماندان سره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونۍ کتنې په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی فیصل وایي چې عبدالله دوی ته ویلي دي چې په افغانستان کې تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نشي ورکولی چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس نه وي اخیستی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو پوری اوریدلی شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغوښ شو.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه لیکنه کړې او سرلیک دی. افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړ. ورځپاڼه وایي افغان امنیتي ځواکونو د سې شنبې په ورځ د عبدالرشید دوستم کور د دې لپاره محاصره کړی و څو نوموړی اړ کړي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د ده له 9 ساعتونکو څخه پر دوی د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو زمینه برابره کړي. د وال سټریټ ژورنال په وینا د عبدالرشید دوستم پر ضد د افغان چارواکو دا حرکت د دوستم د ملیشو چې شمېر یې زر تنو ته رسېږي او افغان ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. ورځپاڼه د افغان حکومت د یو ویان له خولې وایي تر هغې چې د احمد اشچي د تورونو په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه وي او د ښاغلي دوستم د هغه ساتونکو د محاکمې لپاره چې دې قضیه کې تورن دي زمینه نه وي برابره شوي، ښاغلي دوستم ته به اجازه ورنکړل شي چې د خپل کار هغه دفتر ته ورشي چې د ده له کور څخه تر 1 کیلومتر لږ څه زیاته فاصله لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس بشیر احمد فرهمند ورته ویلي چې په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور محاصره کول غیر مترقبه وو او دوی نه پوهیږي چې په سیمه کې ځای پر ځای شوي ځواکونه د امنیت د ټینګښت او که د امنیت د ګډوډۍ لپاره د غلطه راټول شوي وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي د لوی څارنوالۍ له انتقادونو وروسته د دوشنبې په ورځ افغان پولیسو ژمنه وکړه چې اقدام به وکړي او د همدې لپاره یې د سه شنبې په ورځ د سلو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونو په کابل کې د عبدالرشید دوستم کور د نوموړي د هغه 9 ساعتونکو د نیولو لپاره محاصره کړ چې د دوستم د یو رقیب احمد اشچي په تختولو او پرې د جنسي تیري په تورونو تورن دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په 2008 میلادي کال کې هم د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا هغه مهال ورته وضعیت رامنځته شوی و چې پر نوموړي د ناسم چلند تورونه لګېدلي وو. ورځپاڼه وایي هغه مهال دې وضعیت 1 کال دوام وکړ او ښاغلی دوستم په خپل کور کې د فعال حبس لاندې و تر هغې چې ترکیې ته یې له تبعید سره موافقه وکړه. د نیویارک ټایمز په وینا د دې تورونو سربیره ښاغلی دوستم د ازبک اقلیت په منځ کې د خپل ټول شهرت سره پاتې شو او په 2009 میلادي کال کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي نوموړی له ده سره په انتخاباتي کمپاین کې د مرستې لپاره بیرته له ترکیې کابل ته راوست. نیویارک ټایمز وایي ولسمشر اشرف غني هم په ورته توګه د ښاغلي دوستم پر ماضي سترګې پټې کړې او د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې نوموړی خپل لومړی مرستیال غوره کړ. خو د لیکنې لیکوال وایي د دې لرلید چې جنرال عبدالرشید دوستم دی د یوې کمې مودې لپاره هم د افغانستان د حکومت کنټرول خپل کړي، لویدیځو ډیپلوماټانو او افغان سیاستوالو ته د اندېښنې وړ دی. د نیویارک ټایمز په باور سربیره پر دې چې ښاغلی دوستم له ولسمشر غني سره په یو انتخاباتي ټکټ انتخاب شوی، خو له ولسمشر څخه یې فاصله پیدا کړې او شکایت کوي چې تجرید شوی او پاملرنه ورته نه کیږي. نیویارک ټایمز وایي د جنرال دوستم سابقې چې د کورنیو جګړو پر مهال د یو جنګ سالار په توګه په ډلیزو وژنو تورن دی، پر هغه ګواښونو زیاتونه کړې چې ښایي د حکومت پر ضد به خپل دریځ واړوي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې جنرال عبدالرشید دوستم پیژندل شوی قاتل بللی و. همدارنګه ولسمشر ته نږدې کسانو له هیواد څخه بهر د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د عبدالرشید دوستم سرپرست پاتې کیدل رد کړي دي.
مخکې په نړیوالو ورځپاڼو کې په نړۍ د افغانستان په اړه په کتنه کې مو واورېدل چې د لومړي مرستیال د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال کور افغان امنیتي ځواکونو محاصره کړی و. د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یو شمېر ساتونکو څخه څېړنې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د عبدالرشید دوستم و ساتونکي پرون په خپله خوښه لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي و. د هغه ساتونکي دي چې د جوزجان د پخواني والي او د قومي مشر احمد ایشچی لخوا تور پورې شوی و چې له ده سره بد سلوک کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره امن نه ده او دوی پر ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ کې د دوی سیمې ته د غزیدلي سړک په اوږدو کې هر ورځ وسلوال کسان راوځي، موټرې ودروي، سورلۍ له موټرو کوزوي او څوک چې د پامه بد شي هغه ځان سره وړي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عباد الله وایي
خلک په ډیرو مشکلاتونو سره دلته رفت آمد کوي. په الینګار کې یوازنی لسلو څخه زیات ځوانان چې په دولت کې دي اخوا دیخوا وظیفې لري، دوی له دې ځای نه کورونه اخیستلي دي او په دغه لاره باندې چې د دولتي قطار هم ځي دا هم ډېر په سختۍ او ډېر په مشکلاتونو باندې ځي. نو دلته امنیت 100% خراب ده. همیش دپاره طالبان په دغه لاره باندې ولاړ وي. په دې خاطره پورې چې د موټر کې سودا پراته یا بوجیګان هم تلاشي کوي، خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي.
خلک وایي دا څلورمه میاشت چې خپل د نورګرام په ساحه کې دواب ته تللې لاره وسلوالو طالبانو بند کړي چې له یادې مودې څخه د دواب ولسوالي هم محاصره ده، خو تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې دواب ولسوالۍ له محاصرې خلاصه کړي او یا هم دغې سیمې ته له غځېدلې لارې امنیتي ستونزې لرې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې د لغمان په ساحه کې د دوی خلک ډیر زورول کیږي او د غستونزې د لغمان چارواکو سره څو ځله شریکه کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړي.
دغه مسائل مو څو ځلې د لغمان د امنیتي او ملکي مسؤلینو سره شریک کړي، خپل شخصن والی صاحب سره مو شریک کړي چې د لغمان د ولایت نه بره د نورستان تر حدود پورې دغه لاره کاملا ناامنه ده. بغیر د یو لوی قطار نه خلک پکې تګ راتګ نشي کولی. په دې برخه کې مې د لغمان د چارواکو پام غوښتی دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د اردو لخوا نه یا د نورو امنیتي ځواکونو لخوا نه کوم اجراءات نه دي ترسره شوي.
والی وایي د دواب، نورګرام او منډول ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې د پرانیستنې او ساتنې دپاره محلي پولیس منظور شوي او اوس مهال روزنې لاندې دي او په نږدې ورځو کې به په یاده لاره په دندو وګمارل شي.
د درې واړو ولسوالیو پولیس محلي ایجاد شوي. همدا اوس د دواب او د نورګرام ولسوالۍ پولیس محلي د تعلیم په حال کې دی او د منډول لپاره پولیس محلي تعلیم کېدلی دی او دغه درې واړو ولسوالیو پولیس محلي به انشاءالله د فراغت نه وروسته هلته ځای په ځای شي او دغه لاره به امن شي. زیات نه زیات به د فراغت دغه کې لس ورځې وړي.
نورستان ته په کونړ او لغمان کې سړکونه غځېدلي چې خپله په نورستان کې د شته امنیتي ستونزو له امله د سړکونو بندېدو سربېره په یادو ولایتونو کې هم نورستانیان د سفر پر مهال مشکلات سره مخ دي.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پتفو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواره.
نن د ازادۍ په سبو کې اونیس پروګرام وار دی. د کب یهود درېیمه یا د شوروي د یرغل په وړاندې د کابل ښاریانو د پاڅون ورځ پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. په غونډه کې د کابل ښار د ناحیو او ولسوالیو استازو او ځینو سیاسي او جهادي شخصیتونو ګډون کړی. ویناوالو ویل چې افغانانو پر هیواد هر بهرنی یرغل په کلکو مبارزو او سرښندنو سره مات کړی دی. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم ورغلی و.
پر افغانستان د شوروي یرغل پر وړاندې د کابلیانو د هود د درېمې د پاسون د ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې غونډه کې ویناوالو وویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې پر خپل هیواد د هر یرغل او استبداد پر وړاندې مبارزه او سرښندنې کړي او یرغلګرې تېښتې ته اړ کړي دي. د دغو ویناوالو له ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی وویل چې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییز تعصبونه رامنځته او په همدې ډول پر افغانستان یرغل وکړي. ښاغلي داودزی پاکستان ته اشاره وکړه او وویل چې دغه هیواد پر افغانستان د یرغل په فکر کې دی. خو افغانانو د 1350 لمریز کال د هود په درېیمه ثابته کړې چې دا ملت په خپله خاوره پردي یرغل ته اجازه نه ورکوي.
پاکستان به این اکتفا نمی کنه که چند راکت میزنه، خطر عزی است که مداخله کنه.
پاکستان په دې بسیاینه نه کوي چې یو څو راکتونه وتوغوي، بلکې دا خطر شته چې مداخله وکړي. زه ورته د یو افغان پیس اعلانوم چې کنه پاک پخه دې زمونږ په پاک او د شهیدانو په خاوره کې کېښوده، پخه به دې پرې او لاټک څخه به یې اخوا وغورځو.
ویناوال وویل د 1350 لمریز کال د هود په درېیمه د کابل د ټولو ناحیو اوسیدونکو په تش لاس خو په ملي روحیه پر هیواد د شوروي پوځونو د یرغل پر وړاندې د الله اکبر په ویلو سره پاسون وکړ. د ویناوالو په خبره په هیواد کې شوروي پلوه حکومت پر پاسون کوونکو سپکې او درنې وسلې وکارولې او په لسګونه پاسون کوونکي چې ښځې هم پکې وې ووژل. د شوروي یرغل پر وړاندې د کابلیانو د پاسون ورځ هر کال د هود په درېیمه په کابل او ولایتونو کې نمانځل کیږي. په غونډه کې د هود د درېیمې ورځې شاهدانو د دوی په ویناګانو کې پر ځوانانو غږ وکړ چې له اوسنیو ناوړه حالاتو څخه د وتلو تر ټولو غوره لار ملي یووالی ده. د روان د استقامت ملي مشر میر ذبیح الله ولیزاده وویل چې د هود درېیمه د ټولو افغانانو لپاره له هیواد سره د مینې او د استعمار پر ضد مبارزې د لارې څراغ دی او دا څراغ باید روښانه وساتل شي.
قیام سیم هود درس آزادی به جوانان مهود جوان امروز ما
د هود د دریم پاتون زمونږ ځوانانو ته د آزادۍ درس وو. د هیواد ځوانان باید د هماغو حالت په څیر نن هم ځانونه آماده کړي، ځکه چې افغانستان د استبداد پر وړاندې سر ټیټ نه کړ. که مونږ ځوان قوت له هیواده لاړ شو، باوري اوسئ چې زمونږ راتلونکی نسل به آینده ونه لري.
د 1350 مریض کال د هود د درېیمې له پاسون څخه څو ورځې وروسته د همدې میاشتې په 24 د هرات په ښار کې هم خلکو د شوروي یرغل پر وړاندې ورته پاسون وکړ چې هغه هم د حکومت لخوا د وسلو په زور مات شو. د غونډې په پای کې پر دې تاکید وشو چې مدني ټولنې دې په هیواد کې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره مدني فعالیتونه جدي او پراخ کړي. د دوی په خبره ملي یووالی د ملي حاکمیت د پیاوړتیا او د بهرنیانو د ناوړه ارادو او خوځښتونو د شنډولو ضامن دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
شمسیه شهید زیل میدان وردک څخه لیکي حزب اسلامي له مشر نه غواړم چې سولې ته غاړه کینی او دغه راز وسلوال طالبان هم سولې ته راضی کړي. مریم سادات د میدان وردګو څخلي کې افغان دولت باید ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، ځکه ډیر ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو له هغو هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استول کیږي. او اسد اندر له میزان ولسوالۍ څخلي کلي چې د افغانستان هر وګړی له طالبانو سره سوله ستر نعمت او برای بولي. دا تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصالاتلش میری لارې مراسته ولې پیغامونه زیاتی، خو که لند او واضح ولیکئ د موږ لپاره هم ساده ده چې تاسو پیغامونه ډیر ولولو. په هر صورت کور مو ودان د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو، او مخکې له دې چې د خبرونې د دوهمې مطالبو د دوهمې برخې د مطالبو لړۍ پیل کړو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. الوتکه چې له جرمني د افغان کډوالو درېمه ډله لیږدوي پرون د ورځې ناوخته د جرمني د مونشن له هوایي ډګره د کابل پر لور روانه شو. ویل کېږي په دغه الوتکه کې 13 تنه چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي بیرته افغانستان ته استول کېږي. جرمني څارنوالان وایي له معایناتو وروسته څرګنده شو چې هغه افغان چې د یوې جرمني په وژنه او هغې ته د بدلمنۍ پور اړولو تورن دی په عمر پوخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له 2 ساعتونکو څخه د تحقیقاتو استاینه وکړه. دغه 2 ساعتونکو چې د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی له خوا پرې د بد سلوک تور پورې شوی پرون په خپل خوخه لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی دی. د تورخم او چمن لارې لا هم تړلې دي. نږدې وونه وشو چې پاکستان پر دې پولو د خلکو د تګ راتګ مخه نیولې ده. ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره وویل چې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم غوښتي دي چې د جنیوا د سولې د خبرو په مهال له بمباریو لاس واخلي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د منځنۍ آسیا درې هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته سفر وکړي. او د ترکیې دفاعي چارواکي وایي د ترکیې پوځ هغه اصول بدل کړل چې پخوا ښځو ته اجازه نه وه چې د کار په وخت پوړنې انحصار کړي. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی کام. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې مو دا ځل د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام ته کتنه کړې ده.
کله چې استقلال ترلاسه شو علي حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني، نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي دوه راپورونه لرو. لومړی زو پاکستان ته. پاکستان د تروریستانو پر ضد پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د رادل فساد په نوم د دغه عملیاتو اعلان د چهارشنبې په ورځ د پاکستان پوځ وکړ. په پاکستان کې چې له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا د ترهګرو په بریدونو کې تر سلو ډېر کسان وژل شوي، امنیتي ځواکونه تیار شوي وو. احمد شیبر راپور لري.
د پاکستان پوځ اعلان کړی دی چې د دغه هیواد ځواکونه د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره چمتو شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پولي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د پاکستان پوځیان او پولیس له نږدې یوې اونۍ را پدې خوا په تیار سي حالت کې وو، او تېره ورځ یې د پوځي عملیاتو امر ترلاسه کړ. په څه باندې یوې اونۍ کې د پاکستان په څلورو صوبو کې تر سل ډېر کسان د مشکوکو ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. د پنجاب لاهور، د سند لال شاهباز قلندر زیارت، د بلوچستان د کوټې ښار او د خیبر پښتونخوا چارسده د خونړیو بریدونو او چاودنو ځایونه وو. تر ټولو ډېر کسان د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام د لال شاهباز قلندر په زیارت کې ووژل شول. هلته شاوخوا اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز یوې مشې ماروی میمن وویل چې هیواد به د پاکستان له دښمنانو غچ واخلي. دا وای موږ ټول دا نیت لرو چې دا مبارزه تر اخیره مخته یوسو، پرته له شکه چې موږ به پکې بریالي شو. دا ډول تلفات مو لرل چې هم پکې ښځې وي او هم ماشومان، او موږ ټولو دا کتل. هیڅکله به یې ونه بخښو او هیر به یې نه کړو. د پاکستان له هر دښمنه به انتقام واخلو. په پاکستان کې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې پوځ به په ټول هیواد کې د یاغیانو هڅې راکمې کړي. د پوځي چارو پاکستاني کارپوه طلعت مسعود فرانس پریس اژانس ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې به په پنجاب کې د یاغیانو مرکزونه په نقشه سي او د هغوی هڅې به ورسره کمزورې شي. په پاکستان کې وروستي بریدونه ډیرو بهرنیانو وغندل او افغان ولسمشر له لومړیو کسانو څخه و چې د پاکستان له ولس سره یې خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی په ورته وخت کې پر دې ټینګار وکړ چې د ترستانو په منځ کې باید د ښه او بد توپیر ونه شي او ټولو ته په یوه سترګه وکتل شي. د وروستیو نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوید هیل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال احساس احمد چودري سره پرون وکتل او دا بریدونه یې وغندل. ښاغلی هیل ټینګار وکړ چې امریکا به له پاکستان سره همکاري وکړي چې د ترهګرو شبکې له منځه یوسي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې پر لپسې ورښتونو دی وسمسور او آباد کال لپاره د خلکو هیلې ډېرې کړې دي. چارواکي وایي د ورښتونو له پیلېدو سره سم په دهلی بند کې د اوبو کچه هم ډېره شوې او روان کال به کرنیز محصولات هم ښه وي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار باغ لرونکي کروندګر او مالداران پر لپسې ورښتونو خوشاله کړي او وایي چې سږ کال به کرنیز محصولات ښه وي. د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي فریشا چې پر خپل مځکه غنم کرلي وایي چې په تېرو کلونو کې په کندهار کې ډېر کم ورښت کېده او پر لپسې وچکالي وه. د نوموړي په وینا سږ کال نه یوازې دا چې تر دې مهاله کافي بارانونه سوي بلکې واوره هم وورېدله چې د یو سمسور کال لپاره یې د دوی هیلې ډېرې کړې دي.
باران په ډېره ښه ګټه لري، هر شي ته کمه لبنیات دی کې هر شي ته ګټه لري. مالداریو ته به هر شي ته، کاریزو ته، مځکو ته، غنمو ته، هر شي ته ګټه لري. باران سل فصل کې زموږ لپاره ګټه لري.
پاینده خان کوچی چې د دامان ولسوالۍ په دښتو کې رمې پیایي وایي پرله پسې وچکالیو په دغه ولایت کې مالداري هم له ګواښ سره مخ کړې وه. خو نوموړی اوس خوشحاله ښکاري، وایي چې له ورښتونو او واورو سره به کال آباد سي، دشتی بشنی سی او کوچان به بیا د دې جوګه سي چیرې مې وساتي او مالداری به ته په شو ودرېږي.
بلې موږ بالکل خوشاله یو ځکه بارانونه خو بادي ده نه، اما دغه کشته ګټل لري، اما مالدارو ته ګټل لري، اما وبو ته ګټل لري. نو موږ ډیر خوشاله یو د باران په اړه چې بارانونه وسی او د کال او بادي د مثال د منځکی او بادي د ولس او بادي د وطن او بادي ده. نو د باران سمج ډیر خوشاله او ډیر شایسته بارانونه وس.
بل خو د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی وای د وچکالی د ختمولو لپاره شاوخوا 1.7 ملیمتر باران ته اړتیا سته، چې تر دې مهاله کافي بارانونه سوي چې کاچا 1.7 ملیمتر ته رسیږي. د کرنی رئیس وای د ژمی شاوخوا یو میاشت مده نور هم پاتې دا او هیله ده چې نور باران هم وسی.
په کندهار کې په اوسط ډول باندې د کلنی اورخ اندازه چې دا 1.5 یا 1.7 ملیمتر باران پوری دلته اندازه ده. کچی تمنګه 1.7 ملیمتر یا 1.2 ملیمتر کلنی اورخ اندازه په اوسط ډول ولرو، نو کوم هغه مشکل او هغه ویره چې دا د خوشحالی هغه د منځ زی. خوشبختانه باید وایم چې تیرې وی میاشتې څخه په کندهار کې تقریبا او تر اوسه پورې چې موږ کوم ډیټا موږ د خپل سټیشن څخه اخیستی ده، نو د 1.7 ملیمتر باران پورې تر اوسه شوی دی.
د کندهار د شاوخوا 80% اوسېدونکو ژوند پر کرنه او مالداری ولاړ دي، خو په تیرو کلونو کې د بارانونو نشتوالی او د اوبو کمښت د خلکو د ژوند دغه مهمه وسیله زیانمنه کړې وه.
اساسی او بشری حقوق
د
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب، ښه راغلاست.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبیعي خبره ده چې ازادۍ یو طبیعي حق د هر انسان دی، او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدای شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي، یا نورو خلکو ازادي سلب شي، یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وو چې دا حق به محدودیدای شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم یې دا دی چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخته رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ ویو امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فیلی ټولنه کې زمونږ خو بیخیشته شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغه چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خو دا زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نورو هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد همداسې دی چې ځمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې دې دپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکري یا مثلا په آرمی د ماشومان استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومان داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه وي څوک نشي کولی چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کړي یا په پولیسو کې تنظیم کړي یا په امنیت کې تنظیم کړي د دې حق څوک نه لري او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي
ډېره مننه که اورېدونکو د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکوي چې د دې دو په منځ کې فرق څه دی
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي یو خو دا خبره ده او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي په هغه باندې محکمه فیصله وکړي هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی دی ته وی حبس خو دا لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي هغه پولیس راوخلي مثلا احمد په یو جرم تورن دی هغه ته ورزی هغه ته ول هغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شوی دا توضیح کړي پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي دا یو قانوني توقیف دی او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي په اکراه نیسي هغه وړې بندې کوي نه یې فامیل خبرېږي نه یې کورنۍ خبرېږي نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم څه دپاره بندې شیم دا یو غیر قانوني
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په حنا
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه دی ورکړی چې ته په دې جرم نیول شوی دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی ځکه ته موږ دلته راوسی او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر او توضیح کړي د هغې جرم د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کمه موده ده لنډه موده ده
ډېره مننه کور موده
جوان پا شیبو کی
جوڑا انکای محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره
زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسني وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښیو.
لنو اوریدونکو، د امانی دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکاري ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي. کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په امانی دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای په ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصېږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کېښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او هغو ته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لوی خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د امانی دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولی. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپله د هېواد د شپږمو ټولګیو 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو لپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې نه روزل شوي وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 140,000 متره مربع، او په خپله ماڼۍ چې پې جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره ساحه یې رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله، د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلی. گرچاپیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانی او اروپایی معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپل اروپایی شګه د جرمنی معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمنی کې کار کېدل، هغه ټول په دې کې کارول شوی وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې، یعنی په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی او چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وی هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انټیکو ودانیو څخه
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو خپل حضرت امان الله خان اوسېده او خپل حرم سره د پاره یو بل ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سره د هغې هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي هغه خو مثلا په دې باندې دارو حبیب نوم دي څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما وزارت عدلیہ پکې موجود وا داغې نه وروسته دا وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخت پورې چې دا ړنګیږي په قضیه د تنیشب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیه وزارت پوچی بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راوځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دا خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختې اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه ویسوځوه اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارل دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنگي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنگونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
درسي بازسازی قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
برپا شد در لمان د ماڼۍ پاړه کو وایم کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو دوغاباد او یو شمیر نورو سیمو کې مځکې ورکړې او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در اون عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوي او بیرته رغول شوې ده خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوي او د ولسمشر غنی له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شوه د اساس د ریاست جمهوری حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازی لاس لاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازی کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړه برابر کړه $40 میلیون دي چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازی ده او بهسازی ده کېدای شي چې 10% کم شي از زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژې 15 کاله وخت نیسي، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي انشاءالله ټول پروژې. موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده شي.
درنو اوریدونکو د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولې گئی، 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.